پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شیبریم تاسو ته جوړ ډوډۍ سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واوري چې طالبانو د غزنی ښار نیولی
خو اول وار قومندانۍ سکوت شو، بیا ولایت ورپېښو، بیا نورو پرسنلو څه ناڅه مقاومت کاوه.
د کندهار له ښاره د جګړو راپورونه لرو. هڅه کوو چې د دې جګړې وروستي جزئیات درسره شریک کړو. طالبانو د روزګان پر مرکز ترین کوټ هم بریدونه کړي دي. د دې سختو جګړو تر څنګ مو د سولې له هڅو هم خبرو.
تیروز د ټرایکا پلس ناسته په دوه کې تر سره شوه. نن بعد افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییزه ناسته جوړیږي.
د مخکښو ښځو په پروګرام کې مهم له جګړو لري یو موضوع راخسته.
د ښځو تجارت کې او د کاروبار او د صادراتو په برخه کې ډېر ستونزې مشکلاتونه راپېښ شو.
تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبان نن سهار د غزنی ښار ته ننوتلې دي. یوې امنیتي سرچینې ویلي چې طالبانو د کندهار زندان مات کړی او د روسیې په لرې ختیځ کې د یوې هلیکاپټرې د لوېدو له پیښې نه تنه ژوندي پیدا شوي. بشپړ خبرونه. طالبان نن سهار د غزنی ښار ته ننوتلي او دا مهال هم هلته د دوی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو توده جګړه روانه ده. تر اوسه ځایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د غزنی اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبان ښار ته ورغلي دي. طالبانو هم داسې انځورونه خپاره کړي چې ښار کې د دوی حضور ښیي او دغه راز یې ادعا کړي چې د ولایت مقام، امنی قومنداني او نور مهم دفترونه یې نیولي دي. پر غزنی سربیره له لښکرګاه، کندهار او قلیناو ښارونو هم د تودې جګړې راپورونه خپاره شوي دي. دفاع وزارت هم د طالبانو پر ضد د عملیاتو خبره کوي او وایي بیلابیلو ولایتونو کې ځمکنیو او هوایی بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي چې طالبانو د کندهار ښار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشي کړي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي زیاتوي چې طالبانو د کندهار ښار محبس د سې شنبې په ورځ له څلورو خواوو محاصره کړ او پرون ماښام یې مات کړ او ورننوتل. د سرچینې په وینا حکومت په تیرو دریو اونیو کې له دغه زندانه مهم سیاسي بندیان کابل ته انتقال کړي وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په ټویټر کې لیکلی دی چې په سلګونو زندانیان یې د کندهار له محبس څخه آزاد کړي دي. مخکې د کندهار محبس د زندانیانو شمیر 2000 شاوخوا یاد شوی وو. د پاکستان صدر اعظم وایي تر هغو چې محمد اشرف غنی له جمهوری ریاست نه لرې نشي طالبان خبرو ته نه چمتو کیږي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې وویل په اوسنی وخت کې د افغانستان سیاسي حل سخت ښکاري. عمران خان زیاته کړه چې درې څلور میاشتې مخکې د طالبانو مشرانو پلاوی چې پاکستان ته ورغلی وو دوی ورته ویلي وو چې ولسمشر باید د سولې لپاره له دندې لرې شي. ولسمشر غنی مخکې ویلی وو چې دای چمتو دی لو وار له مخکې انتخاباتو ته ورشي، خو ده ویلی وو چې له انتخاباتو پرته چاته واک نه پریږدي. له نږدې ولسمشر راهیسې په قطر کې د سولې خبرې هم روانې دي، خو تر اوسه یې کومه ځانګړې پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کابل ته راغلی بیځای شوی پلانډ راغلی بیځای شوی کسان په بد حالت کې غنی او وای چې په لنمحالو کمپونو کې ځای پر ځای کوي. د کابل د سرای شمالي او شهرناو له پارکونو لنمحالې سرپناته د کورنیو بیځای شوی لیکت پرون پیل شو او لا هم دوام لري. کډوالو چارو وزارت په خبر پانه کې ویلي دغه کسانو د ثبت لړۍ هم روانه ده او په خبره یې تر اوسه دوی نګدیش په نیم سو مستحق کورنۍ ثبت کړي دي. خبر پانه کې راغلي چې له تثبیت وروسته بل دغه کورنۍ سره د دوی او همکارو موسسو له خوا یې اړینې مرستې هم وشي. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې تر دې وړاندې یو شمیر بې ځایه شوو ازادي راډیو ته ویلي چې په میاشتو میاشتو یې مرستې نه دي ترلاسه کړي. پرون ارګ حج او اوقاف وزارت ته لارښوونه وکړه چې سملاسي دغو بې ځایه شوو ته د سرپناه لپاره د کابل د جوماتونو دروازې خلاصې کړي. د روسیې په لرې ختیځ کمچاتکا ټاپو وزمه کې د یوې هلیکاپټرې د لوېدو له پیښې نه تنه ژوندي پیدا شوي دي. د ژغورل شویو کسانو د روغتیاي وضعیت په اړه سملاسي څه نه دی ویل شوی. روسي رسنیو د چارواکو په حواله ویلي دي الوتکه کې د عملی په ګډون شپاړستنه سپارو چې په ځایي وخت نن سهار 10 بجې په یو جهیل کې راولویده او ډوبه شوه. د هلیکاپټر دننه سپاره 14 مسافر او 3 د الوتکه عمله وو. د روسي د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي وو نورو ورکو کسانو په سي د ژغورنې عملیات دوام لري. په پاکستان کې د مذهبي لګکیو په لسګونو فعالانو په زوره د دین د بدلیدو د هڅو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض وکړ چې کله یې لونی وادیږي نو په زوره مجبوریږي چې مسلمان شي. او په پاریس کې د نړۍ د فوټبال د نامتو لوبغاړي لیونل میسي تود هرکلی وشو. میسي له پاریس سنت جرمن لوبډلې سره یو ځای شوی دی او د په پلازمینې پاریس کې د دې نوې لوبډلې کمیس چې د دل لپاره یې د 1.5 شمیره ورته غوره کړي رسنیو ته ښکارا کړ. د پاریس سنت جرمن د کلب رئیس ناصر الخلیافی چې د قطر د میسی سره په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د راپورونو له مخې میسی به د کال نږدې 1.5 میلیونه ډالر معاش له خپل نوي ټیمه ترلاسه کوي.
دا سجره ډو پرمن خبرونه کې وړاندې اقتصادي خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې دا خبرونه وړاندې کړو جګړو ته مخه کوو. له غزنی ولایت څخه رسیدلي راپورونه وایي چې طالبان غزنی ښار ته ننوتي او یو شمېر دولتي ودانۍ نیولې دي. سیمه ییز چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي طالبانو ولایت مقام، امنیه قمانداني، دوهمه حوزه او محبس نیولي، خو ملي امنیت ریاست بالاحصار، درېمه پلی لیوا، پی آر ټی او ځینې نورې مهمې سیمې له هم له دولت سره دي. طالبان بیا وایي چې غزنی ښار ټول سقوط شوی او د والی په شمول دولتي چارواکو ولایت خوشي کړی کابل ته تللي. د افغان حکومت اړوند بنسټونو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال ل خپل خبري اله خلو.
مله کور سره د دې راپورونو وایي چې طالبان یو غزنی ښار ویټي او یو شمېر دولتي ودانۍ نیولې دي. د غزنی ښار یو شمېر اوچېدونکو ازادي له سره په خبرو کې دا خبره کړې ده. په ورته وخت کې کوم تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو خپاره شوي هغه هم دا ښيي چې طالبان غزنی ښار ته ننوتي دي. حتی وکړه چې د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي په دې اړه وغږېږو خو بریالي نه شو. خو د دغه ولایت ولایتي شورا مرستیال معمولا کامراني په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې طالبانو د غزنی ولایت مقام، امنیه قمانداني، دوهمه حوزه او محبس نیولي دي. خو په خبره دیګر کې سیاست بالایسار او کیاتي چیر چې د خبره د ملي دوز واکونه نشتي، د ملي د درېم په لور لواو نشته نورې مهمې سیمې لا هم له دولت سره دي. خو دغه شی برخه غلي کامراني ازادي له مخه په یو استولي پیغام کې ویل دي.
کو اول ور قومندانۍ سکو څو به ولایت ور پیخو بیا نورو پرسونل او څنګه سم مقاومت کاوه. خو بدبختانه سي دا مقاومت هم لګا تر لګا وخت وونو د غزنی ښار په ټوله معنا باندې سقوط د چینه دی پکې پاته. یو لیواو کې ته 909 دا پاته دی نور د غزنی ښار سقوط شوی.
طالبان دی وی چې غزنی ښار ټول سقوط شوی دی. دغه لیواو د یو لاندې جهاد ازادي راډیو ته ویل چې د والی په شمول دولتي چارواکي او ولایت پتی او کابل ته تللی. دا پر سوال کړي چې افغان اړوند افغان حکومت اړوند بنسټونه بیا تر اوسه په دې اړه کی څه د وی په غزنی کې د ازادۍ د سیمه خبريال په وینا چې غزنی ښار له پیری نیولې میاشتې راهیسې د طالبانو لخوا محاصره او وخت نا وخت د ښار شاوخوا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خطي کېدلې چې ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبلا او خپل کېده. دا په داسې حال کې رشي ورسر چې تیره شپه له بادغي، سلمان او کندهار څخه هم د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. بله
مننه. تاسو هم د اشاره وکړه چې په کندهار کې هم جګړې شوې دي. د کندهار د ښار د جګړو په اړه د سولې او شخړو د مناسباتو د ټیم لغړی بصیر مجددی چې خاورو چې د غووس په ټلیفون را سره د مجددی سپ د کندهار له ښار ستاسو تازه معلومات څه دي چې جګړه څنګه روانه ده؟
ډیره زیاته مننه. زه هم په خپل وار سره تاسو ته نمړی او د ستاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په ټول هیواد کې امنیتي او سیاسي وضعیت ورځ تر بلې خرابېدو خواته روان دی. هم دا اوس هم د کندهار ښار د خلکو په رهایش کار کورو په مابز کې عملا جنگ شروع دی. هم دا اوس هم د کندهار وضعیت بیخي زیات خراب دی. کندهار میرویس روغتون ته په ورځې د سره څخه تر اوسه پورې په سلګونو مړی او ټپیان ورسېږي. واکان د کندهار له پندښنې
ور مجددي سب په مشخص ډول د کندهار شار په کومو برخو کې جګړه روانه ده دغه اوس؟
د کندهار شهر په اجارت سیمه کې د کندهار درې مناهیه د بچا خان کارته او د دند چوک د کندهار شهر چیرې د چیرې ورځ د ستاره څخه د کندهار شهر د سلورو طرف څخه طالبانو پر کندهار شهر یو دم هجومي حمله شروع کړې دي. همدا اوس هم د کندهار شهر په مختلفو سیمو کې جنگ جریان لري.
مجدد صاحب، د کومې سیمې چې تاسو یاد کړې دا د ولایت له مقامه څومره لري دي؟
دا ولایت مقام په 3 کیلومتري کې قرار لري. د کډریم نه یو د کندهار شهر ته ډېر نږدې او نشلیدونکی ساحه ده.
په تیرو درونه یو کې مو د کندهار د شهر له جنو سیمو د جګړو خبرونه لرل، خو د عینو مین سیمه خوندې و، هغه خواته هم جګړې خبرې شوې دي.
د کندهار شهر څنګه د کندهار د امان ولسوالۍ د لاغې سیمې څخه هم تر اوسه پرې نسلي ارامي ده او د منتها د خلکو روحي او ذهني نارامه دي. اوس هم خلک په دارامي اساس نه اخلي. په کندهار شهر کې یو ځای هم دارامي اساس نه کېږي.
پرون داسې راپورونه خپره شوي وو چې تایید شوی نه و، البته چې الوتکو بمباری کړی ده د شار په ځینو سیمو کې. دا خبره تاسو هم اوریدلی؟
بله، وکی کوم زموږ د خلکو څخه د کندهار پر هوا باندې هم دا اوس هم د الوتکو ژغونه اوریدل کیږي. ولې بیا هم زموږ له حکومت او د جنگ د شخیل اړخونو څخه دا غوښتنه ده، او بل خصوص د خلکو دا غوښتنه ده چې د خلکو د رهایشي کورو څخه د سنگر کاروان نه خلي. منتها د جنگ باید د شار څخه دا خپل جنگي جرم دی. تیر ورځ د کندهار د بابا څخه زرهاو بندیان طالبانو خوشی کړل، هغه جنایي بندیان و. خو بیا هم زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده او دا غوښتنه د خلکو هم ده چې د خلکو پر رهایشي په کورو باندې بمونه ونه غورځي. همدا اوس هم د کندهار په هر کور کې د ولسوالۍ څخه خلک راغلي دي. په یوه کور کې 15-30 پانلو پورې ژوند کوي. وضعیت ډېر بشري ناورین رامنځته شوی دی. د کندهار حالت ډېر خراب دی. موږ د دواړو د جنګ د دواړو طرفونو څخه دا غوښتنه کوو چې اکرن د ښار د خلکو کورونه د جنګ سنګر ونه ګرځي.
مجدد صاحب، مننه چې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. البته یادونه وکړم چې د کندهار محبس پرون طالبانو مات کړ، او د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي دي چې په سلګونو زندانیان له دې زندان خوشی کړی دي. په خو د ازادي راډیو د معلوماتو لمخې د کندهار په محبس کې شاوخوا 2000 کسان بندیان وو، او د کندهار چارواکو ویلي دي چې سیاسي بندیان مخکې تر دې چې محبس مات شي کابل ته انتقال کړی دي. له کندهار به روزګان ته مخه کړو. د روزګان پر مرکز ترینکوټ هم طالبانو له څو خواوو حمله پیل کړې دي، او یو شمېر کسان تر اوسه پورې په دې جګړې کې وژل شوي دي. د دې جګړې په اړه نور حال له خپل خبريال اخلو.
د روزګان ولایت د امنی کمانډانی ویان مخفر الله سالار نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د تیر وخت څلور ساتون رئیس پر ترینکوټ شهر له څلور خواوو څخه بریدونه پیل کړي، چې پر مهال یو شمېر سیمې د افغان سرتیرو څخه نیولې دي. نموړی وای د یادی جګړې پر مهال تر د مهاله پورې 15 پولیس ټپیان سوي دي، او په خبرې چې جګړه اوس هم روانه ده. سالار وای په یاد جګړه کې د طالبانو د مرګ ژوبلې پاړه د کی کراپورونه نه لري.
د چیرو ته سلویر ساتونو را فدی خو پروزګان ولایت مرکز ترین کوټ ته سلور استقامتو څخه وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه پیل کړل، چې جګړه هم دا اوس دوام لري. تر دا مهاله په یاد جګړه کې 15 پولیس زخمیان لرو، دوه رینجر یو هموی ټانک تخریب لرو. د وسلوالو طالبانو د مرګ او ژوبلې په اړه تر اوسه پورې کوم کاراو د کیک راپور نه لرو، په همدې خاطر چې جګړه هم دا اوس دوام لري. امنیتی کمربند شاته راغلی، په همدې خاطر ترڅو موږ د خپل سرتیرو پر وخت اقمال وکړو او رسیدګي ورته وکړو، کومک پر وخت ورته ورسیږ په همدې خاطر.
مخفر الله سالار وای په سیمه کې سرتیری په لوړ مورال سره د طالبانو سره په جګړه بوخ دي، او اجازه به ورنکړي چې ترینکوټ شهر ته سکوت ورکړي. بل خو بیا راپورونه شي چې د کیری ورځی رئیس په ترینکوټ شار کې د رواني جګړې لامل لاس ملکیان وژل سوی او دوه تنه نور ټپیان دي. په سیمه کې خلک وایي وسلوال طالبان د ترینکوټ شار تر څنډو را رسیدلي او اوس مهال طالبان د امنی قومندانۍ سره په سل میتری کې لا افغان سرتیرو سره په جګړه بوخت دي. حمیدالله چې همدا اوس په ترینکوټ شار کې دی او دغه شار څخه د وتلو په حال کې دی، ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلي حال داسې وویلي.
په دې مخه شار راغلی غواړو چې د بنا د شار څخه موجه ځکه چې لا ډېر خراب دی. طالبان راغلي دي دریته او دغه ته راغلي کلانې خواته راغلي دي چنمګرته او دغه مچکې ټول سره نیولې دي او کمربند هغه دغه په دې خپل خواته مون د ګرما د منده سره دی. په دې خاطر غواړو د خلک ټول بازار راي تړلې دي، ټول خلک وتلې نه موږ غواړو چې ووځي یا طالبان او چې پاید چې سمو څخه ووځي کوم داسې منی سو کبه چیر خوښ وس بیا مثال مشته بنو اس چې منا دا تاسو مشته نه خبر نه درکړي خبر راکړي چې منا دې سمو څخه ووځي موږ هم نه دروازه خطر ما چې به خپل سره تنه ما څو بر شي مونږ راسته د کور څخه ټول شانو په کور کې پاره یم.
د دې ترڅنګ په ترینکوټ شار کې یو شمیر خصوصي رادیوګانو هم خپل نشرات بند کړی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. لسیمې د غراز راپورونه شي چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اډوان سپیدخار سیمه کې افغان سرتیرو لسګونه امنیتي پوسټ کې پراته له مقاومت طالبانو ته پریږدي دي. افغان چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دی چې د ورزګان په ګډون د هیواد پر یو شمیر نورو ښارونو هم وسلوالو طالبانو ډلې زبریدونه پیل کړي دي او د یو شمیر ښارونو د نیولو ادعای هم کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې په اړه هم اوریدل شي، خو مخکې تر دې چې دې مطلب ته مخه کړو اقتصادي خبرونه.
د قانونو او پټرولیم وزارت د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د صادراتو لپاره کړنلار چمتو کړی دا. دغه وزارت مطبوعاتي مسول میلاد همدرد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کړنلار د اقتصاد عالی شورا لخوا تصویب شوې ده. د دې کړنلارې پر بنسټ د قیمتي ډبرو صادرونکو ته اسانتیاوي برابرې شوې چې ذکر شوی پروسه به په یو کاري ورځ کې ترسره کیږي. په خاطر دې بهر ته د قیمتي ډبرو د جواز اخیستلو او صادرولو پروسه ځنډنی و او صادرونکو لګڼو ستونزو شکایت درلود. د قانون او پټرولیم وزارت په مرکزی دفتر کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د صادراتو اسانولو لپاره یو مرکز هم رامسته شوی. وزارت وایي د قیمتي ډبرو پلور او صادرولو لپاره د سندونو ټوله پروسه په دې مرکز کې د برېښنایي سیستم له لارې ترسره کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د پور ورکونې شرایط اسانه کوي. د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نازادي راډیو ته وویل چې یاد وزارت په پام کې لري چې بزګرانو او کرنیزو متشبثینو لپاره د پور ورکونې شرایط تر پخوا لا ډېر اسانه او ساده کړي. نوموړي وویل چې د پور ورکونکو د پور اخیستنې په چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره د کرنې او پراختیا صندوق هم جوړ شوی. نوموړي وویل د پور اخیستونکو د پور اخیستنې په چارو کې د اسانتیا او درمسته کول لپاره د کرنې او پراختیا صندوق د کار لپاره له تر دې دمه 13 میلیون افغانۍ پورونه ورکړي دي. وزارت سمو د مخ کې هم 900 میلیون افغانۍ منظور کړي تر څو بزګرانو ته ورکړ شي. وزارت وایي د بزګرانو د ملاتړ او همکارۍ ته شمن دی. د کرنې د پراختیا صندوق د فعالیت لپاره تر دې دمه 15000 بامیان بزګرانو ته 1 میلیارډ او 6 میلیون افغانۍ پورونه ورکړ شوې دي. بامیان د کچالو لومده تولیدونکو ولایتونو څخه دی چې بزګرانی په ټاکلي وخت پور پرې کوي. چارواکي وایي د کرنې د پراختیا صندوق پورونه ډیر اغیزمن تمام شوی او په ځنګړې توګه د کرنې په وخت کې د دې ولایت بزګران 200 میلیون افغانۍ پورونه اخیستي او کولای شي چې خپل اقتصادي وضعیت ښه کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو اتی افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 14 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3790 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. جرمنی ایران ته خبرداري ورکړی چې د اټومي خبرو وشديدا په ویانا کې د شوې باسونو له سره ورنې له خطر سره مخامخ وي. دوی له ایران خوشتي چې تړون ته د ورګرځېدو لپاره لازم نرمشت وشي. تفصیل په دې راپور کې
د جرمنی د بهرنۍ چارو وزیر هایکو ماس پرون چهارشنبه له ایران وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندۍ کولو لپاره بیرته د ویانا خبرو ته ور وګرځي. د چې په برلین کې له خبريالانو سره خبرې کولې وویل نشي کولای چې له ایران سره تر ابده خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلی ماس وویل کې خبرې اوږدېږي، هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخېږي چې تر اوسه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ترلاسه شوې دي. د جرمنی د بهرنۍ چارو وزیر غوښتنه وکړه چې ایران باید ژر تر ژره له چمتووالي او لازم نرمښت سره د خبرو میز ته حاضر شي. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو د اټومي تړون د بیا ژوندۍ کېدو په هدف شپږ پړاو خبرې شوې دي. د خبرو کې د تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو روسیې، بریتانیا، فرانسې، جرمني او چین استازو ګډون درلود. امریکا هم د تړون په لاسلیک کوونکو کې ده، خو د ویانا په خبرو کې غیر مستقیم حضور لري. د ویانا خبرې په دې هدف پیل شوې چې ایران بیرته اټومي تړون ته وګرځي او د نړۍ له قدرتونو سره کړې ژمنې پر ځای کړي. خو لا هم د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې ته پر رسیدو کې واټن ښکاري. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړون ووت او بیرته پر دغه هیواد بندیزونه اعلان کړل. له دې وروسته ایران هم کړې ژمنې ماتې کړې او په اټومي فعالیتونو یې لاس پورې کړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شورا رئیس عبدالله عبدالله به د افغانستان په اړه د سولې پیغام وړاندې کړي. له دې وړاندې د تریکا پلاس ناسته چې پکې د امریکا د متحده ایالاتونو، چین، روسیې، پاکستان او افغانستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسېده. نور حال پرې راپور کې
د قطر په پلازمینه دوحه کې د تریوی کا پلس ناسته له پای ته رسیدو سره سم ټاکل شوی چې نن د افغانستان په اړه سیمه ییزه ناسته پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې عبدالله عبدالله به په یاد ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانانو پیغام نړۍ ته وړاندې کړي. د دغه شورا وینا فریدون خزون نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو جګړه انتخاب کړي، خو په ناستو کې ټینګار شوی چې جګړه د حل لار نه ده او له اوسنۍ کړکیچ نه د وتلو غوره لار سیاسي ده.
نن په دوحه کې د تیرو دوه ورځو د غونډو په دوام چې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او د اتحادیې اروپا په ګډون د یو شمېر مهمو هیوادونو د ځانګړو اساسو ترمنځ ناسته وشوه او تیره ورځ د ټرایکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه. نن به د افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییزه ناسته جوړیږي. په دې ناسته کې به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو استازو ته رسوي.
نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د سیمه ییزو هیوادونو استازي برخه واخلي او د افغانستان اوسنۍ ستونزې د سیاسي حل غوښتنه به وکړي. تیر ورځ په قطر کې د افغانستان په اړه د تریوی کا پلس ناسته چې پکې د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسېده. په دې ناسته کې د هیوادونو استازو ټینګار کړی چې د نړۍ او سیمې لپاره د افغانستان امنیت مهم دی او باید ژر تر ژره تاوتریخوالی راکم سي. د دې ناستې په لومړۍ ورځ د قطر د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو استازو ګډون کړی و او ټولو په یو خلو په افغانستان کې د اوربان او د دایمي سولې غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول ناستې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره مهمې دي او هڅه به وسي چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي پسپو کې پروګرام نن له 2 تر 3 بجو د افغانستان د سولې مسله چړو مخکمو یو راپور په خبرونه کې خبر کړ چې نن هم په قطر کې یو غونډه ده او پرون د ترویکا پلس غونډه و چې په هغه کې د امریکا، چین، روسیه، پاکستان اساسو برخه واخیسته او د افغانستان هیئت هم د غونډې ته ورغلی او طالبان هم پکې ګډون وکړ. البته د ترویکا پلس لغونډې څه نتیجه ترلاسه نشوه ځکه چې د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله وویل چې طالبان سوله نغوړی او د طالبانو استازي ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت سوله نغوړی او د طالبانو ویان د خبر هم ازادي راډیو ته وکړه چې د پوینا د کابل په ادارې باید نړیوال فشار راولي چې سولې ته رامات کړي. د ازادي په څپو کې د پروګرام په وخت تاسو شمیره اعلان و ما تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري او همدارس د سکایپ لاري په دې خبرونه کې برخه واخلي. د غشمیره وسم تاسو اعلانوم کورنۍ شمیره مو د 0993 2340 بل شمیره د 0923 2555 نړیواله شمیره مو د 0042022112501 د شمیرې په یو وخت هم اعلان هم کچر ته تاسو یادشت کړی نوی. اوس په کونړ ته مخ کړم. د کونړ لنړی او غازی آباد راکړې شوی د شونځیو زده کوونکو وای تری ازموینې او درسونه پاتې دي. د دوی په خبره ک حکومت بیرته دوی ته د تک زمينه برابر نه کړی نو له درسونه او تعلیم به د تل لپاره به برخې شي. حکومت بیا وای د پوهنې ریاست مسولین ک د یادو سیمو زده کوونکو کورنۍ کوم ځایونه کې چې ځای په ځای شي بده هلته باید بیرته دوی ته زمينه برابر شي. په دې اړه لسمی راپور لرو.
15 کلن خالد چې د غازی آباد ولسوالۍ له مرکز بارګام څخه راکړه شوی که څه هم چې اوسی کورنۍ د نرنګ د کوټکی پولیسه کې شپې ورځې تیروي خو دوی خپل له تعلیم به برخې دي. د خالد په خبره چې د همدې خونځي د کوټو او په دیوال جوړ شو تور تختو پلیدو خپل ټولګیوال او خون کی وریادیږي او په دې ارمان دی چې کله به بیا خپل خونځي کې درس ویل پیل کوي.
اتن ټولګي زګون کې هم پیل حال زمنګ مکتبونه شروع کیدل منګه د درسونو یاد کړو منګه امتحان نه ورکو او د طالبان لواج من امتحان نه تبادله شروع سره غلی هم د دراتی اوس پیل حال پدن لګی چې من امتحان نه مکتب شروع کیږي نه شروع کیږي هم د دراتی مکتبونه کې چې کم د طالبان خپل مرکزونه جوړ کړي مکتبونه کې براتی.
شبنم به د ناړې ولسوالۍ د انجونو خونځي د څلورم ټولګي زده کوونکو و د شبنم کورنۍ هم د کوټکی خونځي کې سختې غالي وای خکور ژوند او خونځي درلوده خو اوس هغه هیڅ نشته او دلته پسپیرو خارو او تیګو کې ژوند کوي.
په دې راو کې پیاده رالو سختې روان تیر شو درې مې شمه چې د شهره ته نه رسیدل جوړه خپل مجبورین دلته راغلی په دې وچه زمکو پراته او ته خو جن چې حکومت د طالبان چې رالو جن روان سخت شورال خو خپل کورم لرو هر څه نه دوس پدې رالو پدې خاور کې پراته نور زګې نه لرو چلار شو نړۍ مکتب کې ما څلورم سینب کې موس پس خپل خپل مکتب رانه گاډ واټ شو.
ل غزی آباد او نړۍ ولسوالۍ څخه په زرګونه راکړه شوی کورنۍ د نرنګ سرکانو او څوکۍ ولسوالۍ په خونځیو کې وسیږي. همدی کورنۍ کې د خونځیو بشمیره ماشومان په همدی هله دي چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شي او خپل خونځیو کې درسونه ویل پیل کړي. خو په کونړ کې د پوهنې ریاست مسولین بیا وایي هغه زده کوونکي چې کورنۍ په یخو سیمو کې ځای پر ځای شوي هغوی کولی شي چې نږدې خونځیو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې ورکړي. د یاد ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
د شپږم سیم شاګردي د شپږم سیم د شاګردانو سره د یو ځای امتحان ورکي دولسم سیم د شاګردانو پورې بدون د احکامونه او امتحان ورکي دغه نمرې د دې شاګرد مکتوبي مدیریت معرفت استول کیږي د مدیریت معرفت د لارې ریاست معرفت سره شریکي او د ریاست معرفت د لارې پوهنې مدیریتون ته استول کیږي او هغه به خپل خپل مکاتب ته استوي او هلته په نتایجو کې ځای په ځای کیږي.
د خاغلی خونزاده په خبره چې کوم زده کوونکي ګرمسیر او سیمو ته کډه شوی له هغه څخه څلور میشتنی ازموینه نه خستل کیږي او یوازې کلنی امتحان به ورکوي.
سالانه یو ازموینه ته خستل کیږي او د سلو د قرار دی له نمرې ورکول کیږي. مشکل نشته ان شاء الله همیشه پر دوی سره مونږه کګړم کلی دام د زکه د په مکاتبو کې مولا زینه ور کړی دی.
د پوهنې ریاست مسولین وای په ناړی او غزی آباد کې ټول وش پېته خونځي موجود دي چې په کې اتل لزر شپک سو درې نوی جنو او هلکانو زده کړی کولی، خو اوسې ډېرې